السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تیتسو ناکومارا څلورم تلین دی. ناکومارا د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکومارا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 420 میلیون ډالرو ته رسیږي. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د مالي او مدیریت د چارو د چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د راپور له مخې چین په دې وروستیو کې پر بشري مرستو بار یو څلوېښت کانټینرونه سیمې ته استولي او د ویش لړۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوې ده. د بارکزي په خبره د جامو په ګډون نور توکي به په زلزله ځپلو سیمو کې په اړو کسانو وویشل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دي. نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه هغه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې بریت پرې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نننۍ پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبې په غزې تړانګه کې د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بېله دې چې د کره مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي چې د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربان وروسته چې دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. د دغه اوربان په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو او د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په دوهمه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته یې د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لږ تر لږه دوه اوکراینیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تېره ورځ 112 هدفونه ویشتلي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د استوګنې کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 22 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. دغه راز یو شمېر افغان کډوال هم د ایراني چارواکو له ډېرو فشارونو سره ټکوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یو اونی هم نکیگی چه زما ورور پولیسو پا مترو که ولی او افغانستان تا یوری گر دیتا ور تا دیری سونسی لگو
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی برید له حاله مو خبرو. د هرات زلزله ځپلې وای هوا ډېره سړه شوې او نور دوی نشي کولی په خیمو کې ژوند وکړي.
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهېږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي سره له دې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت پیاوړی شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه هماغسې لوړې دي.
ډالر چې په هغه اچاوو همشان په هغه قیمت چې اوس ساتش پېتو ته راغلي دي همشان دغسې ګران دي. غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خپرونې دوهمې نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم په هرات کې په شیعهګانو وروستیو بریدونو ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی کې او پر دوی بندیزونه لګولی دي. اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې وایي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دغو 14 ولایتونو کې ژوند، کار او روزګار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهین مل پر راپور کوي.
د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېرې نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال له پایله د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیلې اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بوی رحمت او هرمزگان له او خارونه دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لا تیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د افغان کم طبيعي
آسانستان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخو دو پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
نه غفتم شاید نشه.
یو اونې هم نه کیږي چې زما ورور پولیس او په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ویل کیږي. دې ته ورته ډیر سونس لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و امریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واوریدل چې د ایران یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله ایراني رسنیو ویلي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له دې وروسته له اوسېدو او له کار کولو منع کړی شوي. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟
السلام علیکم. تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې خو دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړي توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې نه دي اکثره د ډېرې مودې نه هلته پراته دي یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه د فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته دي، هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کیږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپل سنبال کړي او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او دغه راز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره. وروسته څرګندونو کې چې دوی وویل په د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، بس له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د ده سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په ده چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ خیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترژمی را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډېر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنونو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په همزمانه وخت کې یعنې کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدراعظم دا چې تاسو میسي چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونه اصلا صلاحیت نه لري، لکن دا چې باید سره ووایي چې د کیو د دوی ترمنځ یا منطقوي استمایز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورخطا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ پیدا شي. بغیر دغه خو دوی ډېر کوشش وکړي چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پوهېده کېږي هم نه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات چې پر افغان کډوالو په ایران کې د ایراني چارواکو د ورستیو فشارونو په باب خپل نظر سره شریکو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ مخکب خبرونه کوم واوریدل دي پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منصور پښتین نن له یو وسلوال بریده روغ و د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک دلته په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، د دغه برید جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې کله وشو او په څه ډول؟
بالکل نوري صاحب، دا نن قریبا د غرمې په وخت باندې، د پاکستان افغانستان په وخت، د غرمې په وخت منصور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ هلته تللی او په هغه ښار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 40 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت نن وینا وکړه او له دې وروسته دی بیا روانو تربت تتلو. تربت بیا د بلوچستان یو بل شار دی چې په هغې کې بیا د بلوڅانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی وه چې دی به بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دې باندې یو پریس کلب دی، د چمن شار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د سپرلی موټر په نښه شوی ده په ډزو کې.
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمۍ لګېدلې دي. د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی، زبیر آغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وویل چې منظور په موټر باندې 3-4-5 مرمۍ لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به
ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړي دا زبیر د مونږ اووی چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې په هغې کې لیویز والا هم وو، په هغې کې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دې د خوا شوي دي، یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي، چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
دغه نننۍ پېښې ته په پام سره، آیا داسې کومه ورته پېښه سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی وو؟
داسې یو پېښه یو وخت شوي وه. پی ټی ایم به ټول ویم، یوازې منظور پښتین به نه، چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعه چې وه، په هغې کې ډزې شوي وې فوج له خوا او په هغې کې ډېر کسان وژل شوي وو. هغه وخت کې محسن داوړم وو او علي وزیر هم په هغه ځای کې وو، او بیا هغې نه پس علي وزیر ونیول شو، محسن داوړم څه وخت پورې پټ وو. غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نه و هغه ځای کې، خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شوي او هغې کې ډېر زیات کسان، یعنی 15-16 داسې ماته کره شمېره نه ده معلومه، خو 100 کسان په هغې کې وژل شوي او زخمیان شوي هم پکې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د وسلوال برید له نورو جزئیاتو خبرولو. منظور پښتین له دغه بریده روغ وتلی، خو په دغه برید کې د هغه یو ملګری یو همکاري البته چې په لاره کې ورسره و ټپي شوی، او دغه راځي ولاروي میرمن هم ټپي شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترانګه کې له حماس سخت دریځې ډلې سره په جګړه بوخت دي. لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني، له ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربان پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم مهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا 40 سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږ اویاو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سخدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربان پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات لزلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مخکې خبر کې مو اوریدل چې چین هم د هرات له په لزګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. خو بلخوا په هرات کې زلزله ځپلې وایي هوا ډیره سړه شوې او دوی نور نشي کولی چې په خیمو کې ژوند وکړي. ډیر زلزله ځپلې هم تر اوسه سرپناه نه لري او په موقتو خیمو او نورو ځایونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پیرات ولایت کې له لومړي مرګونی زلزلې نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلې صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهېږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسیدونکی عبدالباقی وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې پسې روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو. له 120 کورنو څخه یې سل یې تخافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقی د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلې اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارک های مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر
د بیلابیلو خرګوټو کارونه چې سوداګرو او خیر رسوونکو خلکو په ګلران، زندجان، روبات سنګي او غوریان ولسوالیو کې پر غاړه اخیستي په چټکۍ روان دي او ډېر ښه پرمخ ځي. د دې کورونو کلي به له ژمې څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي، خو اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو.
روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې په روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو، ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یو یې چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یو یې ښار ته وړی، سینه بغل شوی، په کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو، بیا یې ورور ښار ته یووړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 اتیا کلیو کې شاوخوا 215 زره کسان چې 60% یې ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټه شي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیه د پخوا په پرتله ډېر راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی دی. نو تفصیل په دې راپور کې:
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بیه دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کېدی، خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بیه دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بیې تل لوړېږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بیخي ډیر راټیټه سوې خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیې کنټرول کړي.
معنی قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کمه چې وساتش په تو تر غلې دي، اوم شان دغه سی ګرانجی غوړي لوبیا چای برا ارڅ چې کم خوراکي توکي دي چار شته مشت ضرورت یغه شی پغه زړه نه خو ډالر څه تسوي دي مګر شی پغه قیمت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی توکی لا تروس پر هغه بایج کله چې ډالر مخته سوی دی، کله چې ډالر 2 غونی یا 3 غونی پورته سی خوراکی توکی مخې جسمند قیمتونه به ساري لورس، او کله چې اوس شپږ چا څخه شپږ پټو یا توش پټو وښ پټو ترغلی بیا هم خوراکی توکی په هغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې دا نرخونه په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغییر راځي، او هم به د کندهار د ولایت مقام، کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیل وړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیو کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز، او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت یې د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پټرول په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پټرول په یو شپه